خوشحال ریډیو ته ستړي مشي د مازیګر 15 بجې شوې دي. نن د خالی ورځ او د 2018 کال د فروری 11 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې اوزل بیا هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو، یو شمیر ریپورټونه هم ستاسو لپاره لرو او هېدلې مه هېروئ. خو لومړی زموږ د همکارې ملیحه میرزادانه خبرونه. السلام علیکم. تر ټولو اول پاموکړه د خبرونو سرټ کوتا. افغان چارواکي وایي په هلمند کې په یو موټر ځانمرګي برید کې لږ تر لږه یو لس کسان وژل شوي دي. د سینټ قائمه کمیټه غونډې پر مهال د بلوچستان چیف سیکرټري ویلي چې د چین پاکستان اقتصادي مغربي لار لپاره په بلوچستان کې یو انچ ځمکه هم نه ده اخیستل شوې. او د اروپایي کمیشن مشر وایي یوکرین ته د حکومتي معاملو لپاره 6.5 میلیون یورو ورکوي. تفصیل: د افغانستان د عامې روغتیا محکمې چارواکي وایي چې په هلمند ولایت کې په موټر ځانمرګي برید کې لږ تر لږه یو لس کسان وژل شوي دي. د ولایت توالي ویان عمر زواک نن مشال ریډیو ته وویل چې یو ځانمرګي برید کوونکی په لشکرګاه ښار کې د کابل بانک یوې څانګې ته څیرمه په موټر کې ځان الوزولې. زواک وویل چې 14 د افغان پوځ د یو ګاډي سره نږدې وشوه چې بانک ته د تنخوا اخستو لپاره سرتېري ورغلي ول. په پیښه کې لږ تر لږه 3 پوځیان وژل شوي دي. چارواکو ویلي په پیښه کې لږ تر لږه 40 کسان زخمیان شوي هم دي. په زخمی شوو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د پیښې ذمہواري لا چا نه ده منلې. پرون په اسلام آباد کې د مواصلاتو لپاره د سینټ قائمه کمیټه غونډې پر مهال د بلوچستان چیف سیکرټري ویلي چې په بلوچستان کې د چین پاکستان اقتصادي رهداري مغربي لارې لپاره یو انچ ځمکه هم نه ده اخیستل شوې. په غونډه کې ویل شول چې نواز شریف لخوا جوړې کمیټه تر دې دمه یو غونډه هم نه ده کړې. د غونډې مشري کوونکي سینیټر محمد داود چغزي د مواصلاتو وزارت چارواکو ته ویل چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري غربي لارې یوازې په کاغذونو کې ده. نوموړي ویل
مغربي روډ باندې خو تر اوسه ډېر څه کار شروع شوی نه دی. وعدې دي چې دا به وکړو، نو چې کوم وخت دی یو شی وکړي بیا به ښکاره کېږي. تر اوسه پورې خو هېڅ یو انچ کار نه دی شوی.
خو د وزیر اعظم نواز شریف خصوصي سلاکار امیر مقام وایي چې حکومت په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې په غربي لاره کار شروع کړی دی او دا منصوبه د ټول پاکستان لپاره ده. د شمالي وزیرستان میرعلي سیمې ته ستانه شوي کډوالوایي حکومت ته زرت دوی د ړنګو شو کورونو سروې مکمل کړي او دوی ته د معاوضه ورکړي. د میرعلي اوسیدونکي نور اسلام خان نن مشال ریډیو ته وویل
د ړنګې کېرې په متشک پیسې دې پورا کیما سروې شي په داسې ډېره سستروېدو و امیر د حکومت نه دمو طالباګي کا پولیټیکل لیدو کا فوجي افسران دي کا نره کنسرن ادارې دي چې سروې دا درته ذرا وشي. د میرعلي علاقې ډېر په ګانډ شمیر سره دغه سروې پوته دو.
د ځایي اوسیدونکو په خبره دوه درې میاشتې کېږي چې واپس کورونه تتللي دي، خو اوس هم ډېر کورونه د سروې نه مکملېدو له وجې ماغشان ړنګ پراته دي. بل خو د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته وویل په امیرعلي او خواشا سیمو کې سروې روانه ده او څوک به هم له خپل حق نه محرومه کېږي. پاکستان کرکټ بورډ د کرپشن مخنیوي ضابطې خلاف ورزي کولو په تور د اسلام آباد یونایټډ دوه لوبغاړي شرجیل خان او خالد لطیف په عارضي توګه د معطلولو وروسته واپس ملک ته لیږلي دي. د پاکستان سپر لیګ مشر نجم سیټي د پاکستان لر سرکاري ټي وي سره په خبرو کې ویل چې دواړه لوبغاړي په عارضي توګه معطل کړي دي او ورته به د خپل دریز وړاندې کولو موقع ورکول کیږي. د پاکستان سپر لیګ یا پی ایس ایل لوبو پرانسته د تیر زیارت په ورځ په دوبۍ کې د اسلام آباد یونایټډ او پېښور زلمی ټیمونو ترمنځ د کرکټ لوبې نه وشوه. بلخوا پاکستانی مدوات اسلام آباد یونایټډ ویان لخلې وای چې په دې ورته افسوس ته ویلي دي چې په اسلام آباد یونایټډ کې به د قانون خلاف ورزي کوونکي نه برداشت کوي. خبرونه د مشال ریډیو ناوړه. افغان چارواکي وایي په هلمند ولایت کې د امریکا جنگي الوتکو د وسلوالو طالبانو هدفونه په نخښه کړی دي. د هلمند والی حیات الله حیات نن په ولایت مقام کې د 215 میوند کولی اردو مرستیال او د هلمند امنیه کمانډان مل پاسوال اکانور کیمتور سره په یو مطبوعاتي کانفرنس کې ویل د لومړنیو تحقیقاتو سره سم د جمعې په شپه په شوې بمباری کې وژل شوي کسان ملکیان نه بلکې وسلوال دي.
من تباز مشرانو هم دا راپور راکړه چې هلته ملکی تلفات شوي. په دغه اوسنی حالت کې د منګ اسناد داسې شواهد چې د دې نه منګ ته پلاس راشي هغه لومړني معلومات د منګ دادي چې په دې کې ملکی تلفات شوي تر اوسه پلاس نه دی راغلی.
تر دې وړاندې د ولایتي شورا مرستیال مجید خونزاده نن مشال ریډیو ته ویلي چې 2600 کسانو ته ملک جوړ وخت دا چې ټول ملکیان دي. د نوموړي په خبره په وژل شو کې 12 یوې کورنۍ غړي دي، خو خپل د هلمند والی دغه خبره رد کړه. په افغانستان کې د امریکا غوس ملاتړ ماموریت ویانوم نړیوالو رسنو ته ویلي چې الوتکو یې په سنگین ولسوالۍ کې بمباري کړې، خو د وژل شو په اړه څه نه دي ویلي. د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی نن ویلي چې هیواد به د سیمه ایزو یا نړیوالو شخړو برخوال نه جوړیږي. دا څرګندونې تر هغې وروسته مخې ته راغلي چې نوموړي د امریکا له ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره په ټلیفون خبرې کړې دي. عبادی سرکاري ټي وي ته ویل عراق خپل قومي ګټې په پام کې ساتل غواړي او نه غواړي چې په کومه سیمه ایزه یا نړیواله شخړه کې د برخې اخیستو سره د عراق یا سیمې لپاره مشکلات پیدا کړي. سپینې ماڼۍ پرون وویل چې ټرمپ او عبادی په ټلیفون د ایران لخوا ټولې سیمې ته په ور پېښوونکي ګواښ وغږېدل. دا د ولسمشر دنده سنبالولو وروسته عبادی ته د ټرمپ لومړی ټلیفون و. د اروپایي کمیشن مشر ژان کلاډ یونکر وایي اروپایي ټولنه به یوکرین ته د حکومتي مالي معاملو په مد کې 600 میلیون یورو ورکوي. د فروری په 10مه د یوکرین له وزیر اعظم ولودمیر ګرویسمن سره تر خبرو وروسته یونکر وویل چې دغه هیواد د مشکل حالاتو باوجود په اصلاحاتو راوستو کار کړی دی. نو اروپایي ټولنه باید خپلې ژمنې پوره کړي. نوموړي تر ملاقات وروسته خبریالانو ته وویل له یوکرین سره ستراتیژیکه ملګرتیا لري او په راتلونکي کې به تعلقات هم په دغو بنیادونو ولاړ وي. ګرویسمن وویل د یوکرین وګړو ته د قوي پیغام ورکولو ضرورت و چې له اروپایي ټولنې سره تعلقات د دوی د ژوندونو لپاره ښه پایلې لري. او د اپریل په 14مه په ترکی کې پاین کې د تجویز شو اصلاحاتو په اړه ټول پوښتنه یا ریفرندم کیږي. دا خبره نن د ترکی های الیکشن بورډ اعلان کړی چې د هیواد ولسمشر رجب طیب اردغان یې عملي کول غواړي. له وړاندې شو اصلاحاتو سره سم به د پارلماني نظام پر ځای د صدارتي واک نظام په ځای شي. له وړاندې سره سم به ولسمشر فرمانونه جاري کولی شي، بیړنی واک نافذولی شي او کولی به شي چې وزیران او لوړ پوړي چارواکي وټاکي یا پارلمان معطل کړي. اردغان وایي له اصلاحاتو سره د ناکرارۍ په وخت استحکام راتلی شي، خو دغه مخالفینو نه خودلی چې له دې سره به استبدادي واک ته تقویت ترلاسه شي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکاري مليحه مرزاده ناوریده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې باوري د افغانستان په هلمند کې یوې بمی چاودنې غنو کسانو ته مرګ ژوبلاړولې. د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه کې په مغربي لارې تفصیل درکو.
مغربي روټ باندې خود روسه کې څه کار شروع شوی نه دی. وادي دي چې دا بوکو نو چې کوم وخت یو شی وکی بیا بشکاره کیږي د روس پر خو یو انتقام نه دی شوی.
د شمالي وزیرستان ستانشيبي کډوال وای حکومت په سیمه کې سروې زر تر زر وکړي.
او دولتا دی په تامبيون شه پوتے شول دوا نیم کولا درې کولا او ادي کیا دا حال لا چې کېری وی ډنګ او په تامبيون شه گزارا کو میر دا وی چې دا په منصفانه طریقه سره دا سروې وشي.
په کوټه کې د آبادی کنټرول ادارې چارواکي وای وسایل کم او آبادی زیاته ده.
څنګه وای آبادی چې اضافه شو دزمش فیسیلیټیز دې روزي وسایل چې اکمی
او په شوقدر کې په نشو د روغ د کسانو د ژوند حال لرو.
دبا شي د خلکو نظر کې هم سپکې ما بس ته بیا اړو انسان شوې نه خلکو نظر کې ته بیا بس یو کیلو نه ښکارې.
د مشال تر څنګ وسی تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو څنګه موړاندې په خبرونو کې باورید. د هلمند په لشکرګه کې په یوازان مرګي حمله کې غنو کسانو ته مرګ ژوبله اوخته ده. د هلمند د والی ویان عمر زواک نن د مشال ریډیو افغان څنګه ته ویلي چې د موټر بمی چاودنه کې ته وونه زیاتو کسانو ته چې پکې ملکیان او پوځي کسان شامل وو وجل شوې دي او شل ملکیان او د ملي اردو سرتیری ټپیان شوې دي. دا وخت موږ سره د سیمې نه د مشال ریډیو همکار الیاس تایی د ټلیفون په لیکه کې تاسو ته ستریم شي وایو او په دې اړه څه ورسته تفصیل لري.
ډیر مننه کوم. دا چاودنه د لشکرګاه ښار تقریبا لویدیځه څنډه کې د کابل بانک د عمومي نمایندګۍ تر څنګ د ایمرجنسی روغتون په بغل کې د میرویس نیکه د پارک سره چیرې چې ملي اردو خپل موټر درولی ول او د هغه ځای نه د بانک نه د ماشینو پیسې اخیستلې رامنځته شوې ده. د هلمند والي ویان عمر زواک موږ وویل چې چاودنه د موټر بم په واسطه ترسره کړې ده او وویشتو نفر ته پکې مرګ ژوبلا اوښته ده چې اووه نفره وژل شوي دي. دې کې هم د ملي اردو سرتیر دي او هم ملکي کسان او شل نور زخمیان دي چې هم د ملي اردو کسان پکې دي او هم ملکي کسان پکې دي.
البته هغه دا به ورسته معلومه کو چې څومره د ملي ورسره سرتیری او څومره ملکی کسان ژوبل او وژل شوي دي. بلخوا د ملي اردو د تاسو په لکه میوند کول اردو ویان د ګروال محمد رسول زازی ازادي راډیو ټول چې د ملي اردو پنځه تنه سرتیری ټپیان دي او درې وژل شوي دي.
سمه ده کور مودان اوریدونکو تاسو تفصیل اوریدو چې په هلمند کې په یو بمی چاودنه کې غنو کسانو ته مرګ ژوبلا اوخته ده.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
مشال رادیو ته غوږی کسه هم یو خو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وای چې په چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه کې د مغربي لارې لپاره وو غټي منصوبې تر لاسه کړې دي. خو بلخوا بیا د سینټ په قائمه کمیټه کې انکشاف شوې دي چې تر دې دمه د مغربي روټ لپاره ځمکه هم نه ده اخیستل شوې. دا انکشاف د مواصلاتو لپاره د سینټ قائمه کمیټه په غونډه کې شوې. نور تفصیلې له اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال سراج زهیر راکوي.
اسلام آباد کې د جمعې په ورځ د سینیټر محمد داود اچکزی په مشرۍ کې د مواصلاتو لپاره د سینیټ قائمه کمیټې غونډه وشوه چې د بلوچستان چیف سیکرټري او د مواصلاتو د وزارت چارواکي پکې موجود وو. غونډه کې د بلوچستان چیف سیکرټري انکشاف وکړ چې په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د مغربي لار لپاره یو انچ ځمکه هم نه ده اخیستل شوې او د وزیر اعظم نواز شریف لخوا جوړ کړل شوې کمیټې تر دې دمه یو غونډه نه ده کړې. په کومه چې سینیټر محمد داود اچکزی د مواصلاتو د وزارت چارواکو ته وویل چې په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې مغربي روټ یوازې په کاغذونو کې جوړ شوی خو حقیقت کې هیڅ نشته. نوموړي وویل حکومت دې لړکی وضاحت وکړي. سینیټر محمد داود چکزی مشال ریډیو ته زیاته کړه
مغربي روټ باندې خو دروسه کې څه کار شروع شوی نه یو عادي چې دا بوکو نو چې کوم وخت دی یو شی وکړي بیا بشکاره کیږي دروسه پر خو څه یو انچ کار نه دی شوی.
مشال ریډیو چې په دې اړه د وزیر اعظم نواز شریف د خصوصي لاکر امیر مقام نو پختل نو هغه وی چې حکومت په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې په مغربي لار کار شروع کړي او دا منصوبه د ټول پاکستان لپاره ده. نو موري ویل
کته دا کوستان روالي هغه کې بيګيره شغلهم کې بيګيره د هوا کوم ازلا والي د هري پورا پورې هغه په کې بيګيګي راځي ورسره د بل انتهایی کوشش ته یو د دې روټ نو مغه شارټس روټ بروزي نو دا روټ د خپل بده ورسره موږ هغه روټم جوړو چې هغه د یو الټرنیټیو تاسو جوړ شي
منصوبہ بندی وفاقی وزیر احسن اقبال په مشرۍ کې د پاکستان یو ډل چین ته تللی و چې پکې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک هم شامل وو او د هغه په وینا چې په دې منصوبه کې یې د خیبر پختونخوا برخه اخستې. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو شمالي وزیرستان ته استانه شوی زیاتره خلک شکایتونه کوي چې هغه خلک چې کورونا په پوځي عملیاتو کې اړنګ شوی وو ډېر د معاوضې نه پاتې دي او د لړکې د اړنګو کورونو سروې یا نوملیکنه هم لا نه ده شوې. دوی دا هم وایي چې په خپلو کلو کې هم دا وخت په خیمو کې په ژوند کولو مجبور دي. په دې اړه تفصیل د عمر دراز وزیر ناورو.
نور اسلام خان وای چې په کډوالۍ کې هم د خیمو ژوند سره مخ وو او د واپسۍ نه پس هم په خپلو سیمو کې په خیمو کې دي ځکه چې کورونا اړنګ دي او ورته لا هم اویزې نه دي میلاو شوې.
د اړنګ کې رې په متشک پیسې دې پورا کما سروې شي په داسې ډېر سوستره ویدو او میر د حکومت نه د مو طالباګي کا پولیټیکل لیدو کا فوجي افسرون دي کندره کنسرن ادارې دي چې سروې دا درته ذرا وشي د میرلی علاقه ډېر په ګانش میر سره دا سروې پوته دو ځکه چې سیک خپل اړنګ کې نشي جوړوي د پوجا سره چې کجیر ته په خپل مخه جوړ کړو بیا حکومت دتا هغه پیسې نه ورکوي او دولتا دې پتامبیون سے پوتے سول دوا دو نیم کولا درئی کولا وہ آدھی کیا دا حال دا چے کیری بھی ڈانگ وہ پتامبیون سے گزارا کو بیر دا یہی چے دادا پا منصفانہ طریقہ سارا دادا سروے وشی چے پسے یو غریب ساڑی شکایات پوتے نوی.
آمیر خان وائی سومیاش تیوڑان دے میرلی تا واپس شوی خود غلطا دا بازار او خواوشا سارا زیادتر کورونا ڈنگ پرات دی چې دولت زر تر زر د دې سروې وکړي.
میج میرلی ته واپسی شوی ډیر ټیم یې تقریبا وشو خو مش دولتا په خیمه شو وخت تیر کړو ایس ولتا په خیمه شو وخت ریویل چې انتهایی زیوتا سستروی دو پدې سروه شه چې یمره مش کېر نشي جوړوي چې سپره دا سروه پیراشونه مش د حکومت نه دا مطالبه کی چې زر نه زر د دغه چارو شي مش ته چې کی مې پیسې دې رنګ کېره شه ملوي د 4 لک روپې دا خو ډېر انتهایی کمې دی ول چې مش کې نه وړ چې زیوتې پیسې مې جوړ کړې دي خو خیر خو دا غ ډېر په سستروی سره ملوي خو مش ډېر انتهایی زیوت په تکلیف بونه کچھ فرمینا نشتا او کلا بیا بونا کلا بونا بلا بونا مش پخپل وطن شه مش نرا پخه مش وخ نشی تر وای
کلامو چه پدی اڑا د شمالی وزیرستان انتظامی چارواکو سره تماس ونی وو نو دوی و ویل د وزیرستان په اکثر سیمو کې د ډنګو کورونو سروې مکمل شوه چې خلکو ته د مکمل ډنګ شوه کور په سر سلور لکا او لګ ډنګ شوه کور په سر یو لکو شپته زرا ماویزا ورکړل شوه او د میر علی بازار او خواوشا کلو کې سروې روانه ده. دوی و ویل روانه سروې کې با څوک هم د خپل حق نه نه محرومه کیږي او د دې سخته نگرانی روانه ده. دوی دا هم وویل چې تر اوسه پورې نږدې 2000 کورنۍ ته د ډنګو کورونو په بدل کې معاوضې ورکړل شوې او د سلګونو کورانو نوملیکنه شوې ده. واپس تانه شوی خلق خصوصا میرعلی بازار تا سیرما موسکی هرمز خدی حسوخیل او حیدرخیل سیمو خلق غوښتنه کړي چې د دوی په سیمو کې زیاتره کورونا زیانمن شوي چې په انصاف سره یې نوم لیکنه وشي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو
د اتوار د ورځې
19 پروګرامونه
د سولې پلور
پا پاوکم یو لسو بجو
پرگنه
پا دولس نیمو بجو
تڑون
پا پاوکم یو بجا
دا مسافر و گڑه
پا تمنیت دا پاسا یو بجا
حجرا
پا تمنیت دا پاسا دو بجو
هارون بچا هنری گڑه
پا دو نیمو بجو
دا مشال مرکا
پا دری نیمو بجو
دا باختر ستوری
پا پاوکم پینزو بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو په کورم کې د نامنیو له کبله لسلوېختو زرو زیاتو کورنیو په خپلو کلو پرېښودو مجبور شي وو چې پکې زیاتره اوس ستانه شوي دي. خو د خونیخیل قبیلې یو شمېر خلک لا هم د کډوالۍ ژوند کوي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت ته دوی له ژمنې سره سم ستانه کړي. په دې اړه نور تفصیل د طارق اورګزی ناورو.
په کورما کې د خونیخیل قبیلې مشرانو پر حکومتي چارواکو غږ کړی دی چې بې کوره شویو خلکو خپلو سیمو ته د ستنېدو په خپلې خبرې دی عمل وکړي. د دوی په خبره په سیمه کې مخمانده، مرزالی، ستارپټی، توپچانه، د مامې او تیمر داسې علاقې دي چې خلک لا هم بې کوره دي او په سختو مشکلاتو کې وخت تیروي. ځایي مشر محمد اسماعیل مشال لډیو ته وایي حکومت دا اعلان کړی و چې ټول متاثرین به خپلو علاقو ته ستنولی شي، نو بیا ولې د دغو سیمو خلکو ستنېدنه نه کیږي؟
سوله په اړه باندې بمو ټول متصلین څومره دي ټول مخبل علاقو ته واپس کوو. دا سپورې حکومت او پاس نه کړو نو دي خبرې کوم دی چې حکومت خدا یو قسم دا خبره خو نه لري لکه خې اقدام نه لري په کار دي چې خپل حکومت خبره کړي وکي په خبري سره دوی خپل خبره عملی کړي د خلکو واپس کړي.
یو بل مشر حاج محمد خان وای درې کال وشول چې نور ته راشن ملاويږي او نه خپل کورونه تسنوي.
څوک بوزوي کې دي د مکان خوني خیل کې څوک ګوندال کې دي څوک رخړو کې دي څوک تابې کې دي په کار دي چې کوم خلکو په سینه ده شوی دیو ته یو را شنویر کوي یو سمندو باس وتر خیموي کوي.
قدرتی آفتونو سره مبارزه د ادارې یو مشر مجاهد علی مشال لډیو ته وای د خونې خېلو کمزایونو ته چې د خلکو واپس نه ده شوی د دې یو غټه وجدا ده چې هلته لا هم پوځي عملیات روان دي او بلدا چې سمو دا وړاندې د سیمې خلکو خپل رجستریشن هم د هغو سیمو ختم کړی دی.
اول آیډی کارت ټول تختونه جوړ شوی دي لاندې تختې کله ده هغه نه آیډی کارت جوړ شوی دي اساس د سیمه مسله نشته ډېر فیملی مازا ممان دي دا وړو وړو کلی دي لکه دوا کورونا درې کورونا یو ځای تشي دا داسې کلی دي. هلته چونکې فرنٹ بارډر دی آرمی پرتا دی خو څه مسله نشته اعلان دي تختو کې دا فیملی راړي دي نو مخکې پته کېدلې اوس دا پتي.
خیبر ایجنسی سره په پوله خونی خیل سیمه د منځني کورمې په حدودو کې راځي چېرته کې وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات د کال له 2013 راهیسې روان دي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه وډک ژوند
خو افسوس خبره دا ده چې هغه مونږ ته نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس والا زه ته ډېر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دومره اجازه پیشته مونږ بیا چرچ وځو آخر ولې
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزي شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دې د ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چټونه دي په هغې باندې اقلیتونو ته ټکټ ورکوي.
د بلاسټمي مونږ په خپل ډول چټ کړي دي پارلمنټ کې.
دا هر څه په پرګنۍ خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس په کوم څلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نهه نیمه بجې.
اوریدونکو، پاکستان کرکټ بورډ د ممکنه درغلۍ او د تړاو په تور دوه هغه لوبغاړي چې دا وخت پاکستان سوپر لیګ د سیالیو لپاره په دوبۍ کې وو خپل وطن ته ورغوښتي دي. د دغو مقابلو مشر نجم سیټي په خپل یو بیان کې ویلي چې له دغو دوه لوبغاړو شرجیل خان او خالد لطیف نه په دې اړه نورې پلټنې کوي. د سیټي په خبره له محمد عرفان، شازیب حسن او ذوالفقار بابر نه هم پلټنې شوې دي. په دې اړه تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله راکوي.
پاکستان کرکټ بورډ د اسلام آباد یونایټیډ دوه لوبغاړي شرجیل خان او خالد لطیف معطل کړي دي او دواړه لوبغاړي ملک ته رالیږلي دي. په دوبۍ کې روان د پاکستان سوپر لیګ یا پی ایس ایل په دویمه ورځ د اسلام آباد یونایټیډ د دواړو لوبغاړو پر ضد دا کاروایی د مشکوکو خلکو سره د رابطو وروستو وکړی شوه. د پاکستان سوپر لیګ مشر نجم سیټي د پاکستان سرکاري ټی وی سره خبرو کې وویل چې شرجیل خان او خالد لطیف یې په عارضي توګه معطل کړي دي او دواړه لوبغاړو ته به د خپل دریز وړاندې کولو موقع ورکړی کیږي. بلخوا نجم سیټی په خپل ټویټر پاڼه هم لیکلی دی چې پی ایس ایل دوران لوبه خرابونکي کارونه به برداشت نکړي او موږ لا د پاکستان د اساسي تحفظ کول پکار دي. د ذکر دا چې د پاکستان سوپر لیگ پرانستا د تیر زیارت په ورځ د اسلام آباد یونایټیډ او پېښور زلمی ترمنځ د لوبې نه وکړې شوه. د پاکستان کرکټ ټیم پخوانی لوبغاړی رفت الله مومند وایي چې په داسې موقعو لوبغاړو لا ډېر د احتیاط نه کار اخیستل پکار دي.
ټایم کې داسې عمل کول زم ډېر زیاتې دی ځکه چې داسې ماحول کې زم نه دی پکار چې داسې کس سره یار دوست مې کنا داسې ځکه ملاوېدل نه دی پکار چې د ملک نوم په خطر کې راځي. پی سی بی خو فلحال خسته بچت کو چې فورن هغوی دا خبره یو سایډ ته کړله بجای کې سبا دا خبره نور مخکې تللی وي یا نور یو څو لکانه پکې انوالو شوی وي. څنګه چې بورډ وایي چې موږ دې لکانو ته مخکې نه ویلي وو، که بورډ مخکې نه دا انفارمیشن لکانو ورکړي نو بیا خو دا خسته دی. او دوی چې دغه شان سخت اقدامات وچتې نو فیوچر کې به دا شی کم شي.
خوا پاکستانی مطبوعات لیکي چې د اسلام آباد یونایټیډ ویان په خپل یو بیان کې په دې پیښه د افسوس څرګندونه کړې ده او ویلي دي چې په اسلام آباد یونایټیډ کې به د قانون خلاف ورزي کوونکي برداشت نه کړي. د پاکستان کرکټ بورډ په خوانی چارواکي او په لوبو نظر لرونکي عامر نواب وایي
مخکې چې مجواره کې پلاریان نیسلی شو کچاري هغه یې صحیح سزا ورکړې شوې وایي کې فرق نه وشو چې سلمان بټ او محمد آصف مراوالا او محمد عامر راوالا نو دا کاتي بنې وشو نو ایت پته راځي چې کیږي نه نو شرجیل خان مجواره کې ملاوي
پاکستان درې لوبغاړي محمد عامر، محمد آصف او سلمان بٹ په 2010 کال کې د میچ فکسنگ سکینڈل په جرم کې زندانی شوی وو. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
اوریدونکو، دا مشال ریډیو د پاکستان د آبادی کنټرول ادارې چارواکو په خلکو غږ کړی دی چې د نفوسو شمیر کمولو ته دې پاملرنه وکړي. پرون په کوټه کې جوړ شوی کانفرنس ته وویل شو چې زیاتیدونکې آبادی د دې هیواد ټولنیزې او اقتصادي ستونزې زیاتې کړې دي. پر دې موقع و په دې لړ کې د میډیا په موثره رول هم ټینګار وشو. نور حال د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د پاکستان پاپولیشن کونسل تر اهتمام لاندې تیره ورځ په کوټه کې و غونډه وسوه. په غونډه کې وویل شو چې د نفوسو په شمیر کې پرله پسې زیاتوالی د پاکستان پر اقتصاد بدې اغیزې اچولی دي. په کار دی چې سیاسي او مذهبي ګوندونه د آبادۍ په اړه په خلکو کې د پوهنې راوستلو لپاره خپل کردار ولوبوي. پر دے محال دا پاکستان پاپولیشن کونسل و لوڑ رتبہ مامور فاروق و مشال ریڈیو تا اویل چی دا رسنی ادارو دا لاری پا اولیس کی دا نفوسو پا اڑا شو معلومات خپریدل ایسی.
پاکستان میں اس وقت 13,000 جو مائیں ہیں وہ مر رہی ہیں.
محمد فاروق وائی چی پا خلق کی دا پوہن لپارا میڈیا تا پکار دی چی دا ماشمانو پا منز کی ددو کالو وقفہ زیادہ را پور تکری زکا چی ہر کال پا پاکستان کی دا ماشمانو دا ججدو پر وقت نزدی دیر لزر مندی مری خو پا بلوستان آئلت کی دا کچی شاو خوا دری ضرور تا رسید لیده که میڈیا دا مندو او ماشم دا جون پارا پا شتو گا معلومات پا خلق کی خبار کری نو دا ماشم دا ججدو پر محال دا مندو دا مرنی کچا کردی رضای کمی دلیسی. پر دی محال دا بلوچستان دا خبریالیان دا اتحادی یو مشر سلیم شاید و مشار ریڈیو ته وویل چې آبادی کنټرول اول یوازې د حکومت ذمہ داری نه ده.
دا بل خبر دا چې خالی د حکومت ذمہ داری نه دی. دا چې دی د زموږ ملک دی او موږ چې دی چې کوم مسائل دی هغه مسائل چې دی خلک چې دی هغه فیس کوي کنه نو پکار دا چې خلک چې دی خپل د خپل خیالات خپل د ایٹیټیوډ هغه چینج وکړي اور دا سیریس آخری دا مسئلے تھا کہ آبادی چیز اضافہ کیجیے سنے ہوا آبادی چیز اضافہ سو رزمش فیسلٹیز رزمش مسائل چیز آ کمی کی.
سلیم شاید زیادہ کرچ کوٹ شار پنون سوا پنج دیرس کی دزلزلے ورستا دا اتیا زرو کسان لپار جوڑ سو خدا وقت آبادی تر دیر سو لکو زیاد سوی دا که په خلکو کې پوهنه راسي نو یوازې هر کال د 1200 مندو ژوند خوندي کېدای شي بلکې نږدې 3000 ماشومان هم د مرګ د خولې څخه راایستل کېدای شي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو د تیرو دریو اونیو راهیسې چې د ننګرهار د کامی ولسوالۍ په سلګونو خاونکي هړتال کړی وو د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سلاکار وزیر کمرالدین شینواری په هڅو پای ته ورسید. استادانو ژمنه وکړه چې د شنبې په ورځ یعنی سر لننه به ښوونځي خلاصوي. په دې اړه نور تفصیل د باس محمد عابد ناورو.
د ننګرهار ولایت د کامی د سربنز مکه چې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی لخوا د مالیمانو د خارګوټي لپاره نومول شوی و خو بیا وروسته د غزمکه د 25 کلونو لپاره په اجاره ورکړل شو چې اوس پکې غنم کرل شوی. کابو درې ونې وړاندې د کامی ولسوالۍ په سلګونو مالیمانو په د غزمکه خیمه ولګولې او کاری اتصابي اعلان کړ. په تیره ورځ د افغان ولسمشر د شخړو د حل په برخه کې سلاکار وزیر مولانا قمرالدین شینواری په هڅو مالیمانو په مشروط ډول کاری اتصاب پای ته ورسو او پریکړه وکړه چې د شنبې په ورځ به د کامی ولسوالۍ د ټولو ښوونځیو دروازې د شاګردانو پر مخ لاسوي او تدریسي بهیر به پیلوي. د شخړو د حل په برخه کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سلاکار وزیر مولانا قمرالدین شینواری په ننګرهار کې د یو مطبوعاتي ناستې په ترڅ کې په دې اړه خبریالانو ته وویل.
په څو پرلپسې ناستو کې موږ دې نتیجې ته ورسېدلو چې د شنبې ورځې نه د کامی ولسوالۍ ټول ښوونځي به د زده کوونکو پر مخ پرانیستل کیږي او درسی بهیر به بیرته دوباره په کامی ولسوالۍ کې د شنبې ورځې نه شروع کیږي.
د کامی ولسوالۍ د 850 مالیمانو په استازولۍ معلم اولګل په دغه خبري ناسته کې ژمنه وکړه چې د شنبې په ورځ به د شاګردانو پر مخ ښوونځي پرانیزي او درسی بهیر به پیلوي.
د څو مودې را په دې خوا مونږ ټول دروازې ټکولې دي ولې مونږ ته چا مثبت ځواب نه وویلی. اوس د محترم شینواری صاحب نه مننه چې زموږ دغه د مشکل حل کې سره تفاهم ته ورسېدلو. کامی ولسوالۍ د مشرانو په غوښتنه سره دغه درسي بهیر چې د څو مودې را په دې خوا ودرېدلی و هغه جریان به بېرته شروع شي او ښوونځي به د شاګردانو په مخ باندې پرانیستل شي.
دا چې معلمینو ته به د کامی د سربند سیمه او یا هم په دغه ولسوالۍ کې په کومه بله سیمه کې خارګوټی جوړیږي او که څنګه دا پختنه سلاکار وزیر مولانا قمرالدین شینواری دا رنګ ځوابوي.
د ټول هیواد په کچم د ښوونکو د حق او یا امتیازي حق نه دفاع کړي. کامی ښوونکو د دغه امتیاز نه هم عل الفور لاس په کار کیږو. د ننګرهار ولایت مقام نه به هم زموږ غوښتنه دا وي هغه دوه ځایه چې ورته ځانګړي شوي دي هغه دواړه ځایونو په ارتباط دوی باید عملي اقدامات تر سره کا په دې حق لا به مونږه رسمي مکتوب هم راولېګو.
د کامی ولسوالۍ د معلمانو اتحادی مسولین وایي چې کاری اعتصاب پای ته رسولې خو د کامی د سربند په ځمکه به یې تر هغې خیمې وخلې وي سو پورې چې غوښتنو ته مثبت ځواب نه وي ویل شوی. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د ملیحه میرزاده ناورو. د افغانستان عامې روغتیا محکمې چارواکي وایي په هلمند کې په یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه یو لس کسان وژل شوي دي. د ولایت والی ویان نن مشال ریډیو ته ویل چې یو ځانمرګي برید کوونکی په لشکرګاه کې د کابل بانک سره نږدې په موټر کې ځانوال وسو چې ورسره نږدې د افغان پوسټ په یو ګاډي کې موجود درې سرتېري وژل شول. چارواکي د زخمیانو شمېر شل ښودلې دي. د برید ذمهواري لا چا نه ده منلې. پرون په اسلام آباد کې د موصلاتو لپاره د سینېټ قائمه کمیټې غونډې پر مهال د بلوچستان چیف سیکرټري ویلي چې په بلوچستان کې د چین پاکستان اقتصادي رادارې بیلاری لپاره یو انچ ځمکه هم نه ده خسته شوې. د غونډې مشري کوونکی سینیټر محمد داود چغزی د موصلات وزارت چارواکو ته ویل چې د چین پاکستان اقتصادي رادارې مغربي لارې یوازې په کاغذونو کې ده. د شمالي وزیرستان میرعلي سیمه ته ستانه شوي کډوال وایي حکومت زردوی د ډنګو شو کورونه سروي مکمل کړي او دوی ته د معاوضه ورکړي. ځایي اوسیدونکو نن مشال ریډیو ته ویل اوس هم ډېر کورونه د سروي نه مکملېدو له وجې ماغشان رنګ پراته دي. خو د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکي وایي په میرعلي او خوشا سیمو کې سروي روانه ده او څوک هم له خپل نه محرومه پاتې کیږي. پاکستان کرکټ بورډ د کرپشن مخنیوي ضابطې خلاف ورزي کولو په تور د اسلام آباد یونایټډ دوه لوبغاړي شرجیل خان او خالد لطیف په عرضي توګه د ماتلولو وروسته واپس ملک ته لیږلي دي. د پاکستان سپر لیګ مشر نجم سیټي د پاکستان سرکاري ټي وي سره په خبرو کې ویل چې دواړه لوبغاړي په عرضي توګه ماتل کړي دي او ورته به د خپل دریځ وړاندې کولو موقع ورکول کیږي. افغان چارواکي وایي په هلمند ولایت کې د امریکا جنگي الوتکو د وسوالو طالبانو هدفونه په نښه کړي دي. د هلمند والي نن په یو مطبوعاتي کانفرنس کې ویل د لومړنیو تحقیقاتو سره سم د جمعې پشپه په شوې بمباری کې وژل شوي کسان ملکیان نه بلکې وسوال دي. د عراق وزیر اعظم حیدر البادی نن ویلي چې هېواد به د سیمه ایزو او نړیوالو شخړو برخوال نه جوړیږي. دا څرګندونې تر هغې وروسته مخې ته راغلي چې نوموړي د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په ټلیفون خبرې کړي. د اپریل په 14 په ترکی کې پاین کې د تجویز شو اصلاحاتو په اړه ټول پوښتنه کیږي. دا خبره نن د ترکی های الیکشن بورډ اعلان کړی چې د هېواد ولسمشر رجب طیب اردوغان یې عملي کول غواړي. له وړاندې شو اصلاحاتو سره سم به د پارلماني نظام په ځای صدارتي واک ځای شي. او اوس هم راځو د پاکستاني ورسپانو اداريو ته چې مهمې برخې د اسلام آباد نه احمد الله بیانوي.
اکسپرس ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې په فاټا اصلاحاتو زر تر زره عمل درآمد لپاره د قبایلي اولس سره سره د فاټا نه منتخب پارلماني استازي هم د دې خبرې منتظر دي چې اصلاحات دې عملی کړي شي. او د لړکی وزیر اعظم نواز شریف د فاټا اصلاحاتو پیکج د زنډولو خبرونه ردولو سره ویلي دي چې د کابینې پر راتلونکي غونډه کې به اصلاحاتي پیکج شاملول شي. ورسپانه لیکي چې د مرکزی حکومت دا اعلان د ستاینې وړ دی او د فاټا اولس با اختیار جوړولو لپاره د اتفاق پیدا کولو کوشش هم روان دی، نو پکار ده چې دا هلې ځلې همداسې جاری وساتلی شي. ورسپانه لیکي چې په فاټا اصلاحاتو د مختلفو سیاسي ګوندونو اختلاف د خبرو اترو د لارې حل کول پکار دي، ځکه چې د پاکستان د دفاع، سلامتۍ او ترقۍ لپاره د فاټا اولس په قومي بهیر کې شاملول د وخت ضرورت دی. مشرق ورسپانه هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې په اصلاحاتو مختلف ګوندونه جدا نظر لري او دا ټول ګوندونه په یوه خبره متفق کول یو مشکل کار دی. نوخه بداوی چې د فاټا اولس نه د تپوس وکړی شي چې هغوی څه غواړي او دا کار دی زر تر زره وکړی شي. ورسپانه لیکي چې د فاټا اصلاحاتو پیکج د کابینې پر راتلونکي غونډه کې د پیش کولو نه وړاندې دی د اصلاحاتو جایزه واخستی شي او چې کوم ګوندونه پرې اندېښنې لري نو د هغې د لرې کولو دي کوششونه وکړی شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې هیله ده چې حکومت به د اصلاحاتو په معامله د ټولو ګوندونو ترمنځ داسې ماحول پیدا کولو کې کامیاب شي کوم چې به د اصلاحاتو د عملی کولو لپاره سازگار وي. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا او د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس ترمنځ ټلیفوني رابطه د دواړو ملکونو ترمنځ د اړیکو خوالي طرف ته یو واضحه او مثبته اشاره ده. ورسپانه لیکي چې پاکستان او امریکا په یو شمیر حوالو سره په دې سیمه کې ستراتیژیکي ملګری دي، نو هیله ده چې د امریکا نوې انتظامیه به د دواړو ملکونو ترمنځ دفاعي، اقتصادي، تجارتي او ثقافتي اړیکو سره سره افغانستان په شمول په سیمه کې امن ته وده ورکولو لپاره د پاکستان د اهمیت له وجې به ورسره مرستې زیاتې کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. نیویارک ټایمز رسپانه لیکي په افغانستان کې د نېټو غوس ملاتړ ماموریت عمومي کمانډان وای امریکا له پکار ده چې پاکستان سره د اړیکو جاج واخلي او په دغه هیواد کې د وسلوالو پټنځایونه لویه مسله ګرځولې ده. بلخوا فارن پالیسی مجلې د بلوچستان په حالاتو د وفاقي حکومت ستراتیجي په تکتنه کړې ده. د دغو دواړو مقالو مهمې برخې د ګل احسن اورو.
نیویارک ټایمز رسپانه لیکي په افغانستان کې د ناټو د غوس ملاتړ ماموریت عمومي قمندان وای په هغه هیواد کې د جګړې په ټپه ولاړ حالت د ماتولو لپاره د زرګونو نورو امریکایي او د ائتلافي ناټو ځواکونو ته اړتیا ده. جنرال جان نیکلسن د زیارت په ورځ امریکا د کانګرس د فوزي خدماتو کمیټې ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلوماتو ورکولو پر مهال ویل چې زرګونو اضافي ځواکونو ته اړتیا لري چې په موثره ډول د افغان ځواکونو روزنه او مشاورت وکړي. رسپانه لیکي نوموړي کمیټې ته دا هم ویل چې سو زرو ځواکونو کمښت سره مخده. نوموړي په خپل خبرو کې پخوانی دریس تکرار کړو چې په پاکستان کې د طالبانو او نورو ډلو پټنځاینه یو لوی مسله ده. نیکلسن ویل چې په جګړه کې بریا ډیره ګرانه ده ځکه چې ستاسو دښمن ته بهرنی هیواد مرسته ملاتړ او محفوظ ځایونه ورکړي وي. د نوموړي په خبره امریکا له پکار ده چې د پاکستان په اړه پالیسۍ په اړه جاج واخلي او بدلون پکې راولي. ورسپانه لیکي په پاکستان کې د وسلوالو پټنځاینو مسلې باندې د هغه هیواد فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا او د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتس هم په ټلیفون خبرې وکړي. د امریکا دفاع وزارت په بیان کې ویلي چې د پاکستان فوز مشر په خبرو کې د وسلوالو پټنځایونو د لمنځه وړلو ژمنه هم تکرار کړه. بلخوا فارن پالیسی مجلې لیکلي چې د پاکستان په بلوچستان صوبه کې جګړه د هیواد نورو پولو ته غځېدلې شي. که څه هم پاکستان د وفاق تر انتظام لاندې قبایلي سیمو او افغان پولي امنیت په اړه ستراتیژي جوړوي، خو بلوچستان یې هیر کړی دی او د هغه صوبې پر حالاتو یې خپل ځان خاموشه ساتلی دی. مجلې لیکلي د پاکستان فوج او پولیسو په بلوچستان صوبه کې خپل موجودګي نور زیاته کړی ده، خدا به ګټور نه وي. د مجلې په خبره د بیلتون غوښتونکو پر ضد عملیات او په زور تختونې له قانون رئیس روان دي او بیلتون غوښتونکو ملیشا هم په دې غبرګون کې کاروایانی کوي. فارن پالیسی مجلې لیکلي تر څو د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د سیمهیز همکارانو په مرسته د بلوچستانو سیاسي او اقتصادي اندېښنې نه وي لري کړي، تر هغې پورې په بلوچستان کې پایدار امن نشي راتللی.
د مشال تر څنګ اوسه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو.
د امریکا یو لوړپوړي سینیټر باب کارټر وړاندیز کړی چې باید د هیواد د پارلمان غړي د ډانلډ ترامپ انتظامی چارواکي با اختیار کړي چې په خبره یې د روس په اړه د ولسمشر د دریس پرتله جدا نظر لري. دا په داسې حال کې ده چې د روس په اړه د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ وروسته او سرګندونو پس په کانګرس کې اندېښنې په زیاتېدو دي چې ګواکې له ماسکو سره رویه نرمه ساتل او اړیکې ښه کول غواړي. مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګې رپورت مهمې برخې زموږ د همکاري ملیحه میرزاده ناورو.
د ریپبلیکن ګوند باب کارکر د فروری په نهمه د سینیټ بهرنیو اړیکو کمیټه یوې اورېدنې مشري کولو په وخت ویل چې دغه په فکر په انتظامیه کې داسې کسان موجود دي چې ډېر جدا نظر لري. کارکر ویل د هغوی د پیاوړي کولو لپاره کار پکار دی چې دا ډول داسې پالیسیانې جوړې کړي چې په ګډه د یو مقصد لپاره کار وکړل شي. کارکر دا ونه ویل چې دغه چارواکي څوک دي. د هغه ویان چک هارپر آزاد اروپا ریډیو ته ویل چې د نوموړي دغه څرګندونې د چا په اړه نه بلکې عمومي وي. د کارکر څرګندونې د ډیموکرات ګوند سینیټر کریس مرفي د خبرو پس مخې ته راغلي چې ویلي ول د روس پاړه په انتظامیه کې متضاد نظرونه دي. نوموړي له فاکس نیوز سره د ټرمپ په مرکې نیوکې وکړي چې پکې په ختیځ یوکرین کې د بیلتون پالو د روسي ملاتړ پاړه شکونه ښودلي ول. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا په کانګرس کې په دې اړه اندېښنې پسې واقع دودي چې کېدی شي ټرمپ د ماسکو او ولادمیر پوتین پاړه د واشنگټن دریز نرم کړي. کارکر ویل د ټرمپ د بارنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن سره وخت تیر کړی چې د روس پاړه په تګلاره کار کوي. تیره میاشت ټیلرسن د بارنو چارو وزیر په توګه د تایید غونډې په وخت ویلي وو چې روس په ختیځ یوکرین کې د بیلتون پالو ملاتړ کوي، خو روس له دغو تورونو نه انکار کوي. کارکر د غونډې پر مهال ویلي چې د ټرمپ څرګندونې د امریکایي سینیټ د زیاترو غړو د دریز ترجمانی نه کوي. نوموړي ویل د روس تکړنو لپاره امریکا په اخلاقي ډول ذمهواره نه ده. دغه اورېدنه تر هغې یو ورځ وروسته وشوه کله چې د امریکا کانګرس دواړو ګوندونو یو قانون معرفي کړ چې ورسره به د ټرمپ لپاره ګرانه شي چې د پخواني ولسمشر باراک اوباما لخوا په روس لګېدلي بندیزونه لرې کړي. په روس دغه دغه بندیزونه په یوکرین کې د روس اقداماتو او د امریکا د تیر کال صدارتي انتخاباتو کې د مبینه لاسوهنه په سر لګول شوی ول. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په بیا بیا ویلي چې له ماسکو سره اړیکې ښه کول غواړي چې په 2014 کال کې د روس لخوا د کرایمیا ټاپو وزمه له ځان سره یو ځای کولو پس لا خرابې شوې دي. د ټرمپ څرګندونې د خپل ګوند د پارلمان ډیرو غړو مقابل جدا دي. د ټرمپ کابینې مهمو غړو ویلي دي چې د یوکرین په سر پر روس لګېدلي بندیزونه باید په ځای وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو راځو یوې مطبوعاتي کتنې ته. ډان ورځپاڼه په یوه ادارې کې لیکي په پاکستان کې د بیان ازادي او کرکه خوروونکي بیانونو ترمنځ توپیر نه کیږي، خو د بیان ازادي لږ بې سکونه کوي او نفرت خوروونکي بیانونه تشدد راپاروي. اداریا لیکي باید په پاکستان کې خبریالانو د میډیا ادارې د ځان لپاره داسې تازه اصولونه جوړ کړي چې له مخې په راتلونکي کې د پیمرا ادارې او پریس کونسل د ګامونو نه خوندي وساتل شي. د دغه ادارې مهمه برخه د انیسا اجمل ناورو.
ډان ورځپاڼه په خپل اداریه کې لیکي په پاکستان کې د څو لسیزو راهیسې د میډیا ازادي د ډیرو هڅو او مقابلې وروسته ترلاسه شوې ده، خو په موجوده وخت کې میډیا ته د ریاست او په ټولنه کې د ځینو نورو عناصرو لخوا ورپېښ چیلنجونه د تیرو وختونو په نسبت زیات شوي دي. ادارې لیکي باید ایماندار او باوري رسنۍ د میډیا دننه موجودې مسئلې او په ځانګړې توګه هغه ستونزې چې ولس ته د خبرونو، معلوماتو او د تجزیو خپرولو لپاره ګواښونه جوړوي هواري کړي. ورځپاڼه لیکي دا مهال د میډیا دننه یوه جدي ستونزه دا ده چې نفرت خوروونکي بیانونه او د تشدد لپاره د خلکو راپارول د بیان او میډیا ازادۍ په شکل کې خورول کیږي. ادارې لیکي د بیان ازادۍ او کرکه خوروونکي بیانونو ترمنځ باید توپیر وکړل شي. ډان لیکي که څه هم د بیان ازادي بې سکونه کوونکې وي، خو بیا نفرت خوروونکي بیان تشدد راپاروي او خوروي. ادارې لیکي په پاکستان کې د تیرو څو لسیزو راهیسې بې بنیاده قوانین عملي کیږي، خو چې کله میډیا د ځینو کسانو پر ضد د داسې غندنې لپاره کارول کیږي چې پکې د یو تن لخوا د تورونو لګول وروستو د سزا ورکولو باور کیږي، نو د ازاده او نفرت خوروونکو بیانونو ترمنځ له حدونو تیرېدو خبره راشي. ډان لیکي د ټولو رسنیو جنگ یو شان نه دی او په زیاتره پیښو کې د میډیا او ریاست د مداخلت ضرورت هم نشته. ادارې لیکي په ازاده ماحول کې باید د میډیا ادارو ته د تنقید لپاره ازادي ورکړل شي. ډان ورځپاڼه لیکي د نفرت خوروونکي بیان او د خلکو راپارولو ترمنځ توپیر په ارادي توګه له حدونو تیر شوی دی، نو باید چې د میډیا خبریالان او د هغې انتظامیه د برېښنایي رسنو د نصب ادارې او پریس کونسل لخوا په راتلونکي کې د کومو ګامونو پورته کولو په رڼا کې د ځان لپاره تازه اصولونه جوړ کړي. ډان ورځپاڼه لیکي هغه خلک چې اور سره لبي کوي هغوی به هم په دې پوه کړل شي چې د اوږدې مودې خوندیتوب او ذاتي مفادات د دواړو خواوو له لورې د منلو شوو سرو کرښو د احترام غوښتنه کوي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو. افغان چارواکي وایي په هلمند ولایت کې د امریکا جنگي الوتکو د وسلوالو طالبانو هدفونه په نښه کړی دي. د هلمند والی حیات الله حیات نن په یو مطبوعاتي کانفرنس کې ول د لومړیو تحقیقاتو سره سم د جمعې په شپه په شوي بمباری کې وجل شوي کسان ملکیان نه بلکې وسلوال دي. په دې اړه تفصیل د الیاس تاینا ورو.
د هلمند والی وایي په سنگین ولسوالۍ کې د جمعې په شپه د ترسره شوي بمبار له امله وژل شوي کسان ملکیان نه دي. حیات الله حیات چې د شنبې په ورځ یوې خبري ناستې معلومات ورکول ویل د دوی څېړنې ښیي چې وژل شوي ټول وسلوال او د هغو یو شمېر مشهور قوماندانان دي. ښاغلي حیات وویل په سنگین کې د افغان او بهرنیو ځواکونو عملیات ښه روان دي او وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده.
جنگ جریان لري، تاسو به معلومه په اواخرو کې د دې په خاطر چې دښمن تر ډیر زیات فشار لاندې راغلی ده، هم طالبانو دې تلمن وهله چې ملکی تلفات هلته شوي دي او هم موږ ته بعضې مشرانو هم دا راپور راکړی چې هلته ملکی تلفات شوي. په دغه اوسني حالت کې د موږ اسناد داسې شواهد چې د دې نه موږ ته په لاس راشي هغه لومړني معلومات د موږ دا دي چې په دې کې ملکي تلفات شوي تر اوسه په لاس نه دي راغلي.
د جمعې په شپه د سنگین ولسوالۍ بازار ته نږدې د چناریانو او کلمیانو په نوم دوه کلي کې د افغان او بهرنیو ځواکونو لخوا هوایي بمبار شوی و چې ویل کیږي ګڼ شمېر ملکیان پکې وژل شوي دي. د سنگین د ټولنې شورا رئیس بیا د والی خبره نه مني. حاجی میراجان ازادي راډیو ته ویل په پیښه کې شپږ ویشت نفر ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې ټول ملکیان دي. میراجان زیاته کړه د وژل شو په ډله کې دولس نفره د یوې کورنۍ دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. په سنگین کې ورسته له هغه جګړو زور واخیسته چې وسلوالو د تونلونو په واسطه د افغان ځواکونو یو شمیر مرکزونه او پوستې له منځه یوړې او ګڼو سرتیرو ته مرګ ژوبله واړوله. د هلمند چارواکي وایي د دوی تحقیقات به نور هم ادامه ولري تر څو په پیښه کې د وژل شوو کسانو اساسي توپیر پیدا کړي. د هلمند د ولایتي شورا مرستیال هم د سنگین د ټولنیز شورا د رئیس خبره تاییدوي. مجید اخونزاده د ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د وژل شوو کسانو شمیر شپږ ویشت یاد کړ. د سنگین ولسوالۍ د پیښې معلومات ځکه لا هم کره نه دي چې په سیمه کې د موبایل شبکې کار نه کوي او هلته غځېدلې لارې لا هم ناامنه دي چې دغه وروستیو ناامنیو د عامو خلکو تګ راتګ پرې خورا سخت کړی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو په شوقدر کې د هیروینو یا پودرو د نشې له امله نږدې سل کسان مړ شوي او څه باندې یو زر کسان د پودرو په نشو روږ دي. دغه نشیان په شوقدر بازار کې په مختلفو بازارونو او یا نورو ودانیو کې ناستې او نشې کوي. په شوقدر کې د ځینو نشیانو له کورنیو سره شاهنواز ترکزي خبرې کړې دي. تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو.
په شوقدر کې له دولسو زیات خلک په بیلابیلو نشو اخته دي چې پکې له ټولو زیاته خطرناکه نشه هیروین یا پوډر دي او د دې نشې له وجې تر سلو زیات ځوانان او مشران مړه شوي. داسې کورنۍ هم شته چې پکې ځینې ځوانان د نشې له وجې مړه شوي ولې ژوندي هم په نشو اخته دي او موریان یې نه یوازې د کور پالنه کوي ولې د ګاونډیانو پیغورنه هم اوري. د شوقدر اوسیدونکي شل کلن ریاض به هم د پوډرو نشه کوله او مور بیبي وای چې خاوند لیاقت علي د پوډر له وجې مړ وو او بیا یې زوی ریاض پوډر شروع کړل. نو د ګاونډیانو نو له پیغوره تنگ شو او د خپل زوی ریاض د وژنې کوشش کړی وو.
پسیر ګټو به مې لیدا کله به مې پسلې د کله به مې پسلې تاسو د کور خلکو هغه بم بس ډیره په پریشانه کمی ورځ مې دا چې کړی چې دا خور تل مې راغ شو د پاس مې پیواز اوس کوم ګور د زیګر اسو زیدل ما بس را دی جون نه دمن مې دا وینم خو دې بچ کو اسو زیدو خو بچ ډیر پخواره زارے میرا لوی اسو بس مر بخ پلا راغل نه دی نو سو پخ پلا تلیش د دې جون نا مر غل چې دې زلمی زلمی بچی دې چې موري پس روز تر ګناست یا تی.
او دغه نشه کوونکي د شوقدر پلوی بازار کې د دوکانونو د پاسه ناست وي او څوک د پوډرو لوګی راکاږي ولې ځینې پکې په خپلو رګونو کې د نشې ستنې هم وهي. دغه نشیان په خپلو هم مني چې هغوی په ډیر لوی غم اخته دي ځکه چې د کورنۍ غړي هم نه قبلوي. د سوختې شوقدر یو سپینګری اکرام وای
بس خوارو مې ګټلې ایم سل لوبه لوګی شوې درې زامن مې دي نو پچی دا نشه کو نو نم ویز وی دی او نم خزا خزا دا او نم کور کور دی ځکه چې خپې لاسونو ته مګوري چې سوچت نه کی خپل مهنت کوم مرتب داري بل لم د وګي دی غي اور بل نو 200 روپیا راکړه نو پاغه باندې اوس نشه دار کو.
او چې کله دغه نشیان راغون شي نو په خپلو کې د نشې له وجې خپل خراب شوی ژوند هم بیانوي.
ځواني به ځواني تباه شي د خلکو نظر کې هم سپکې ما بس ته بیا اړو انسان شوی نه خلکو نظر کې ته بیا بس یو کیلو نه ښکارې لاس عذاب دی د خدای.
په شوقدر کې د نشیانو د بیا رغونې لپاره جوړ انسولیتی ویلفیر ټریټمنټ سنټر کې تر دې دمه لزرو زیاتو نشیانو علاج شوی او د دغه سنټر مشر زبیر خان وای چې کور سره مرستې وشوي نو ممکنه ده چې زیات شمیر نشیان داخل کړي.
نو زمونږ کار خو د هسپتال دا دی چې علاج ورکو او د ټیک شروع رمټ شي. باقي چې کم دی نو مونږ د سټیټ نه دا مطالبه ده چې سټیټ چې څومره د نشئی مواد دي د دې خلاف د کاروایی وکړي شي. نو چې بهر د سیس ختميږي نو علاج ان شاء الله من کو او ډیر زر باکه خیر داسیس ختم کړی شي.
ولې بل خو د شوقدر پولیس انکار کوي چې په سیمه کې د پوډورو نشا نه خو خرڅيږي او نه یې نشای انشته. شانواز ترکزی مشال ریډیو شوقدر.
دا مشال ریډیو دا
په خوست کې د کامی مشرانو او دنیا لیمانو په یو جرګه کې د خزې د ولور اندازه 3,00,000 افغانۍ وټاکله. د جمعې په ورځ په دې اړه رابلل شوي ولسي غونډه کې چې د خوست نږدې ټولو لویو او وړو کامونو مشرانو او یو شمېر دینی عالمانو پکې هم برخه اخیستې وه. دوی په خپلو کلو او کامونو کې د ولور د یادې اندازې د پلي کېدو ژمنې وکړې. خوست افغانستان له هغو سیمو نه دی چې هلته د ولور اندازه لوړ ده. په دې اړه نور تفصیل د نجیب الله لوخیل نورو.
د خوست قومي مخورو او دیني عالمانو تر اوږدو بحثونو، جرګو او ناستو وروسته بالاخره د ټولو په خوښه د ښځې ولور 3,00,000 افغانۍ وټاکه. په یاده قومي پریکړه کې چې د نږدې ټولو قومونو او ولسوالیو لسګونو مشرانو او دیني عالمانو ګډون کړی و، دوی تیاری څرګند کړ چې دا پریکړه به عملي کوي او که کوم کس له دې پریکړې سرغړونه کوله نو په ګډه به یې د پریکړې د منلو په خاطر امنیتي او عدلي ادارو ته معرفي کوي. د افغان ولسمشر سلاکار ابراهیم مشفق چې په دې اړه له یوې مودې راهیسې د قومونو او مشرانو سره په تماس کې و، مشال راډیو ته وویل چې دا پریکړه په بشپړ ډول ولسی ده.
د خلکو ټولې پریکړې مسره ویلې، ټولو قومونو چې دلته موجود وو په غیر رایې ګیری وکړه، رایې ورکړې. بلاخره 3,00,000 افغانۍ دیوی جلکای والور ته ان شو.
د خوست یو تن قومي مشر حاجی ګلنواز د یاد پریکړې ځینې ټکی داسې وخودل.
به خزه متوسط والور د 3,00,000 روپۍ وي او لاس مجاهدو ورشي وي او 15 ټیمه د غوړي وي او 15 توله دی سره زار وي. په دې موږ متفق شو کچېرې ټګي جوړه شوه دغه ورګنونه به د خلک جلبوي او د قانون په جذاب رسوي.
د خوست د علما او شورا رئیس مولوی شاه محمد محمدی د مشرانو د ولور پریکړه پر ځای بولیا وایي چې
تعداد چې کوم وطن کې جګ ولور وي، در اسلام کې توب لیکلی دی چې ولته غلا وي، ولته چور وي، ولته چپول وي، ولته تیښت وي. او دې نه علاوه دغه پیسې چې د ډېرې اوخلي دغه بیا مور پلور ته نه اوخلي او مور پلور ته دا حرومې دي، حرومې پیسې په حلول ځای کې نه لګېږي.
د ولور د اندازې د ټاکلو په جرګه کې د خوست د بېلابېلو ولسوالیو ولسوالانو هم برخه درلوده. د مسافرو ولسوال ګلاب منګل وویل
ناوړه دودونه چې څومره له منځه وړای شو ورو بې دم وظیفه ده او دا بېکو
زیاده باندې ورده. خوست کې چې د نورو سیمو په پرتله د ولور لوړه بیه رواج ده، کتونکي په دې اندي کچېرې د مشرانو د ولور دا پریکړه د عمل جامه واغوندي نو پر قومي تصمیمونو به د خلکو باور ډیر شي.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، اوس هم د مینا ګل په غږ کې ټپو ترازو.
مارم تا یاد او ما
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د قبایلي سیمو د لوبو د اتحادیو مشران او قبایلي لوبغاړي وایي چې د فاټا گیمز په نامه را جوړ شوی د لوبو میله یو ځل بیا ځنډول شوی ده او دوی یې اندېښمن کړی دي. دوی وایي چې د لوبو دغې میلې پرانیست دي زر تر زره وکړل شي. په دې اړه تفصیل د فرهاد شینواري نور.
د فاټا اولمپیک اسوسییشن چارواکي دا کوي چې دغه لوبې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د مصروفیاتو له وجې په بیا بیا ځنډول کیږي. د ځکه چې هغوی ته پکې د دغې لوبو د پرانستې په مهال د مشر میلمه په توګه بلنه ورکړې شوې ده. د فاټا اولمپیک اسوسییشن جنرل سیکرټري رحمت ګل پردی مشال ریډیو ته وایي چې د لوبو دغې میلې نور ځنډول نه دي پکار.
دہشتگردی خلاف ددی موثر احتیاط دا صرف سپورٹس پروموشن دے نو دی کی چکم دا گورنمنٹ طرف نہ کم پروگرام روان دے یا دا فادر سیکرٹریٹ طرف نہ یا دا گورنر صاحب طرف نہ نمنگ دا ددی شی دیر دغه کو پدی باندې زمونګه پ پلیئرز کی او زمونګه ایسوسییشنز کی ډیر زیات مایوسی خور دا چې دا گیمز بار بار ملتوی کیدول دی اس فائدہ نشتا او دی ټوټلی نقصان زمونګه یوت دے زمونګه وخت ضایع کیږي زمونګه ټایم ضایع کیږي زمونګه چکم دا پیسہ دا پیسہ دا کوم پیسہ دا ته پدی فاټا باندې اوله ګول شي د سره مختی زمونګ گیمز روان دی نیشنل گیمز په کوټه کې روان دي قائد اعظم گیمز دی بیچ گیمز په کراچی کې دي کې دي چې وزیر اعظم صاحب سره ټیم نه وي په دې خبره کې خو موږ دا غواړو کو وزیر اعظم سره ټیم نه وي صدر پاکستان درشي بل څوک دسه راشي گورنر شته هغه د دوګي خدا گیم د پوسپون کیږي ما دې سره زموږ د پلیئر نقصان دی زموږ چې زموږ د پلیئر خرابې کې دي سره نقصان کوي.
د فاټا باسکټ بال یو لوبغاړي هدایت الله خپل احساسات صدا سے شریک کړل
چې آیا سو وجوهات وبوندې د گیمونه ملتوي کیږي. د ټیلنټ په حوالے سره چې موږ خبر وکړو نو موږ تیر هفته د ډیویژنل نیشنل چمپینشپ هغه فاټا خپل نوم باندې کړو. موږ ډایریکټریټ ته او مخکې کم مشران دی هغه ته موږ د اپیل کوو چې زر تر زره د فاټا گیم دی دوباره اعلان وکړي شي او فائنل سټیج ته دا ورسیږي.
د فاټا والی بال اسوسییشن جنرل سیکرٹری خورشید اقبال هم د فاټا گیمز په حق لا په خپل خبرو کې وویل
او چونکه پرائم منسٹر راته کو داغي په وجه بازي وجوهات او نو داغي په وجوه باندې پلال پوسپون دي یو تاریخ ورکړ شو بیا بل ورکړ شو بیا بل کلاړیانو کې خود پاټا دومره بے چینی دا چې سومره زر تر زر کې دي چې گورنر سه په پرائم منسٹر او دی دا ټول اعلان او کې او دا پاټا په ټیسټول او شي نو دا به د پاټا کلاړیانو د پاره د اختر نه کم اورز نه.
د فاټا گیمز په حق لمو چې کله د فاټا د لوبو ډایریکټریټ یو چارواکي ایوب سره رابطه وشوه نو دوی وویل چې د فاټا گیمز لپاره د دوی تیاری مکمل دی او ډیر زر به د لوبو دغې میلې د پرانستې بله نیټه اعلان کړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د روان خبرونې په پای کې یو ځل بیا د ملی امیرزاده نه لړ خبرونه اورو. د افغانستان عامه روغتیا محکمې چارواکي وایي په هلمند کې په یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه یو لس کسان وژل شوي دي. د ولایت والی ویان نن مشال ریډیو ته وویل چې یو ځانمرګي برید کوونکی په لشکرګاه کې د کابل بانک سره نږدې په موټر کې ځان والوزو چې ورسره نږدې د افغان پوځ په یو ګاډي کې موجود درې سرتېري وژل شول. چارواکي د زخمیانو شمېر شل ښایي. د برید ذمهواري لا چا نه ده منلې. پرون په اسلام آباد کې د موصلاتو لپاره د سینټ قائمه کمیټې غونډې پر مهال د بلوچستان چیف سیکرټري ویلي چې په بلوچستان کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري مغربي لارې لپاره یو انچ مکم نه ده اخیستل شوی. د غونډې مشري کوونکي سینیټر محمد داود چکزی وویل چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري مغربي لارې یوازې په کاغذونو کې ده. د شمالي وزیرستان میر علي سیمه ته ستانه شوي کډوال وایي حکومت د زر تدوی د ړنګو شو ګورونو سروې مکمل کړي او دوی ته د معاوضه ورکړي. بلخوا د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکي وایي په میر علي او خوشا سیمو کې سروې روانه ده او څوک به هم له خپل حق نه محرومه نه پاتې کیږي. پاکستان کرکټ بورډ د کرپشن مخنیوي ضابطې خلاف ورزي کولو په تور د اسلام آباد یونایټډ دوه لوبغاړي شرجیل خان او خالد لطیف فارزی توګه د متلولو وروسته واپس ملته لیږلي. د پاکستان سپر لیگ مشر نجم سیټي د پاکستان سرکاري ټي وی سره په خبرو کې وویل چې دواړه لوبغاړي فارزی توګه متل شوي دي او ورته به د خپل دریځ وړاندې کولو موقع ورکول کیږي. افغان چارواکي وایي په هلمند ولایت کې د امریکا جنگي الوتکو د وسلوالو طالبانو هدفونه په نښه کړي دي. د هلمند والي نن په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وویل د جمعې په شپه په شوي بمباریا کې وژل شوي کسان ملکیان نه بلکې وسلوال دي. د عراق وزیر اعظم حیدر البادی نن ویلي چې هېواد به د سیمه ایزو یا نړیوال نړیوالو شخړو برخوال نه جوړیږي. د سرګندانې تاریخي وروسته مخې ته راغلي چې نوموړي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په ټلیفون خبرې کړې دي. د اپریل په 14مه په ترکی کې پاین کې د تجویز شو اصلاحاتو په اړه ټول پوښتنه یا ریفرنډم کیږي. دا خبره نن د ترکی های الیکشن بورډ اعلان کړی چې د هیواد ولسمشر رجب طیب اردغان عملي کول غواړي. له وړاندې شو اصلاحاتو سره سم به د پارلماني نظام په ځای صدارتي واک پر ځای شي. اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای ختميږي. زه فرخند اسد خبرونه ویان د مليحا میرزاده او زمونږ تکنیکی همکار علي محمود درنه اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپو ډیو ریډیو اوریدل شئ. زمونږ لاړه خې د خدای پامان او وختونو په خیر.